پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوښنې ښودلې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدراعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوښنې ښودلې ده، او ویلې دي چې لشکل اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یوه داسې لیست سره سلاسی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دته د مرستې اړتیا پېښ شي، مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوې اعلامیې کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل بللې دي. د افغانستان حکومت تیره سه شنبه د افغان سیاستوالو حکومتي چارواکو مدني فعالانو افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست جوړ کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. تر دې مخکې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لورې خپور سوی لست اوږد او نه منونکی بللی و. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنرال په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د جغلي قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه افغان هوایی ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو بریدونه کوي. د نورستان والی زیاتوي پولیس او ځایو خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانۍ وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنی قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاتون کوونکو ته په دې بریدونو کې مرګ شبلا وشته ده. نو موري ازادي راډیو ته ویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در بلایت فاریاب
دی وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو ته هجومي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په همکارۍ په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه یې ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې بیا اووه تنه طالبان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو.
چهار نفر شهید و دو نفر زخمي از نیروهای امنیتي و دفاعي داشته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو یو مهم قومندان نیول شوی دی. د دغه ولایت والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندان ارباب حمیدالله نومیږي او تېره ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د شغلي مرادي په خبره دغه قومندان د انسان ځورونې، خپل سر وژنو، انسان تښتونو، باجګیري او د قانون ماتونې په ګڼو پیښو کې ښکېل و. مرادي زیاتوي چې ارباب حمیدالله نه یوازې په امام صاحب ولسوالۍ بلکې د شاوخوا نور امنیتي سیمو کې هم په خپل سر تخریبي فعالیتونو بوخت و چې خلکو یې په پرله پسې ډول د نیول کېدو غوښتنه کوله. زموږ غلا زده راډیو وروسته لاغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځشنبه په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستاني روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې ډیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلانسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس وروغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلنسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلنسکی همدارنګه ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرو خبرونه په
اساسي رډو په منځني څپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانه غونډه لغوه شوه، اوس به څه کیږي؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
کونړیانی د شزو اونجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفینو رونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې هم لاریون کوونکو د سولې ناره جګه کړه. د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کوي چې غزنی ولایت به له وسلوالو په مخالفانو پاکوي، او د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان ولسمشر مانی وای د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته اوس لومړی توپ د سولې مشورتي لوی جرګې ته ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت له لوري د جوړ شوي نوملړ په مقابل کې د قطر حکومت دوی ته د نورو کسانو لیست وسپاره څو د سولې په خبرو کې له طالبانو سره ګډون وکړي، او د مرتضوی په وینا دا لیست افغانانو ته د منلو نه دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي، او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوی نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بیلابیلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویې جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي، چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
اسی تدابیر نیولې دی او بل لاره چې اطمینان ورکړو د افغانستان ولست هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاء الحق مرخیل وایي د دغه جرګې لپاره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت د قطر د سولې د غونډې تر لغوه کېدو وروسته د سولې پر مشورتي جرګې ټینګار کوي او تمه ده چې دا جرګه د څلور ورځو لپاره له نن نه ورځې وروسته په کابل کې جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیات زیان دوی ته اوړي او دوی نور له جنګونو او ویرونو په تنګ شوي دي. سوله غواړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډیر خپلوان اخیستي او تر اوسه یې د جګړو په وجه خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنگ کې چې د خویندې ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوړي، ځکه چې په جنگونو کې د ځینې خویندو پلرونه له لاسه ورکړه، ځینې چې دي ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوانې له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتلی، هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یادې د دولسمې بی ټولګي زده کوونکي
په روان جنگ کې خو خویندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي، بې سرپرسته کېږي، یعنی بچي بیخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هره ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد یې نه لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی یعنی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي، یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نوم سلما ده. د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، د یو بل خبرو ته احترام وکړي، د یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام ژوند وکړي.
زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زمونږ کونډي کېږي، زمونږ خویندې کونډي کېږي، زمونږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي، نه کونډي کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کینی. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ انجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون وشو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونه اوسیدونکو برخه پکې اخیستې وه، ګډونوالو وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي او نور دې په هیواد کې د شخړې د پای ته رسېدو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د پنځم په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهی لوبغالی پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لارې تر سره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لاره چول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکیلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
در باندې ږغ کوم چې نور جنگ ته بس وایست، د خپل هیواد د معلولو وږو تږو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې ږغ ته لبیک وایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنگ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورور هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دی، د الله کلام ورته خیر ویلی دی.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه و حکومت ورونه دا د سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخله و.
د قطر غونډې چې باید زموږ د افغانانو سوله راولي، دغه هم ځینې هیله او توجه دی چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه هم ځینې هیله او توجه دی.
ولا ډېر ورته هیله مند چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه یم.
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سو او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مالی وزیر استعفا وکړه. اسد عمر په داسې وخت کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او نورو پورونو ته اړتیا لري. اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. لومړی به له ده واورو چې پاکستان د مالی وزیر د استعفا او د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه نور جزئیات څه دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د مالی وزیر عمر اسد په داسې حال کې استعفا کړې ده چې پاکستان له سخت مالی بحران سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دې مالی بحران په کنټرولولو کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. د ښاغلي عمر استعفا چې پرون پنجشنبه اعلان کړه، پر صدر اعظم عمران خان چې د جنسونو د بیو د لوړېدو په خاطر د خلکو له غوسې سره مخامخ دی، فشار نور هم زیات کړ. په پاکستان کې د انفلاسیون له کبله د جنسونو بیې ورځ په ورځ لوړېږي او په دې باندې ډېر خلک په غوسه دي. د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پاکستاني روپیو ارزښت په سلو کې ډېرش کم شوی دی. د پاکستان د حکومت له بیان سره سم صدر اعظم عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلې چې د مالیه وزارت سرپرستی وکړي. د همدراس خپل ځانګړی سلاکار اعجاز خان چې پخوا یو جګپوری استخباراتي چارواکی و د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. لږ وروسته له دې چې اسد عمر د مالیې له وزارت خپل استعفا پر ټویټر اعلان کړه، صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وروبلل او د پاکستان پر اقتصادي ستونزو اعتراف وکړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دا نه منله چې اقتصاد خراب دی یا خراب خواته روان دی. البته د اپوزیسیون ګوندونو دا اعتراضونه همیشه کول، انتقادونه کول چې اقتصاد سم خواته روان نه دی. له همدې کبله هم ځینو ګوندونو د عمر اسد د اسد عمر د استعفا هرکلی کړی دی. عمران خان وویل موږ ته پکار ده چې ځینې سختې پریکړې وکړو او څه ناڅه صبر ولرو. البته د له خلکو وغوښتل چې صبر وکړي او د مالیې له نوي وزیر سره مرسته وکړي او ملاتړ یې وکوي. عمران خان یو شمېر نور وزیران هم بدل کړي دي. د هغو په منځ کې یو هم د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دی چې نور به د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر په توګه کار کوي.
بله، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د پاکستان اقتصاد ډیر زیات خراب دی، د اسد عمر استعفا به په مجموع کې څه تاثیر وکړي؟
د استعفا ډیر اغیز لرلی شي. د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې کولې او د یو له هغو کلیدی شخصیتونو څخه و چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان لپاره د پور د اخیستو په خاطر خبرې کولې. د لدی صندوق سره د 8 میلیارد ډالر پور پاړه خبرې کړې وي. عمر په واشنگتن کې د پیسو له نړیوال صندوق سره له خبرو وروسته استعفا وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پیسو پر نړیوال صندوق زیات اغیز لري ویل دي چې پاکستان ته باید په میلیارډونو ډالر پور ورنکړل شي، ځکه چې پاکستان له چین څخه د یو کمربند او ویل لري د پروژې لپاره پور نه اخیستی دي. پاکستان تر دې وړاندې له سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو هم 2 میلیارد ډالر پور اخیستی. خو له دې سره سره ویل کیږي چې د اسعارو زیرمې په خلاصېدو ده او اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي.
البته اسد عمر په امریکا کې ډیره هلې ځلې وکړې چې د پاکستان لپاره نور مرستې ترلاسه کړي. د رویټرز اژانس په د اسعارو د تبادلې په استناد یو امریکایي ډالر نن ورځ 1.1 پاکستاني روپی کې، چې البته څه باندې 0.15 1.1 پاکستاني روپی اشاریه 0.15. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان موضوعاتو ته بیرته ورمخه کوو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی به له وسلوالو پاکوم. دغه ولایت ته د یو پلاوي د سفر په وخت جزین نظامی چارواکي هم له دفاع وزیر سره ملګری وو. د خبریالانو ته ویل چې په دغه ولایت کې د ټولو مشکلاتو د حل لپاره اقدام کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته د بیرنیولې دی. دی وایي نه دا چې دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغې په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبې په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قول اردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ته ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامی چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسی خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغه ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلی یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلی یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوې امیدونه ورکوي. نوې امید دغه ده چې حتماً به په غزنی کې د نوې پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې ګل موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
بل لور سره افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنگ کې لشکري لوړخونه وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنگ جدي زیانونه لیدلي دي. د داعش د زورورو جنگونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله ازادي راډیو ته وویل.
یوی ولسوالی نه بل ولسوالی ته تک د شپې نه کیږي د ورځې نه کیږي زه خپل ډریور يم رکشا چلوم دا خون زاده صاحب نه پور تر نه شو تللی
آباد خار امنیت خو ډیر خراب ده باید موږ سره حکومت همدردی وکړي په دې امنیت په باره کې
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بچی هلاکیږي چا بچی مړ کیږي په دې جنگ ټول افغانان مري څه شی مري ټول افغانان مري ګوره که اردو دی هم افغان دی که پولیس دی بیچاره هم افغان دی که عالم مري هم افغان دی که غاړي څه شی دی هغه ورونه مري هم افغانان دي ورونو
دا په داسې حال کې ده چې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوي جنگ پکې هم زور اخیستی دی روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي وبلیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کیږي او که طالبان خان محمد سین آزادی رادیو کابل
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم وکېم د موږ یوه غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د موږ دا ستونزه ورسوي چې دلته موږ ته د ټلیفونه شبکه لګېدلې ده روشان هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یوه غټه ستونزه ده بله د موږ ستونزه دا ده چې د موږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورد هېڅ کی پښتنه کوي موږ ته زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي بل د موږ ستونزه دا ده چې د موږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی د موږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي بل د موږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمیشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی
زه محمد رحیم د کابل د چرخي له زندان څخه مې اړیکه نیولې ده وروره محترم مزمود الملفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسري راځي یا سپین ږیري راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جدي پام وسي پاملرنه وسي وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 5 میاشتو کې حتی په پیل کې خلکو ته یو پیغاز یو څوک راځي پوښتنې ته هغه بیا یو شی ورته راوړي مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګورئ کله کې به یو کس پیوه دغه روین راوړي یا د یو بل شی راوړي او بل قطري شی راوړي مګر نور ټول دغه خبرې ناکه مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دې ګرځول کېږي زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره دلته بیا په دوچنده را باندې خرڅوي نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ټویټر شبکې د وی نوی هلی ځلې پاړه له اسمت څارونه اور
ټویټر له هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې له دې ټولنیزې شبکې څخه په استفادې خپل اعلانونه لیږي د فالو کوونکو یا تعقیبونکو شمیر په ورځ کې له 0 تنو څخه 400 تنو ته راکم کړی دی ډیر کسان د سپمونو په لیږلو له ټویټر څخه د خپلو اعلانونو لپاره کار اخلي ټویټر په یو خبر کې ویلي فالو نه فالو کول فالو او نه فالو کول څوک دا کار کوي سپم لیږونکي نو موږ ستاسو له لوري د فالو کوونکو شمیر د برازیل له 0 څخه 400 ته راکم کړ اندیشنه م کوي دا به درته خوي ځینې متخصصان شک لري چې ټویټر دی په دې ډول د سپمونو مخه ونیسي ځکه چې لا هم په ورځ کې 400 تعقیبونکي یا فالووران زیات دي او وایي چې همدا شمیر هم د سپم لیږونکو لپاره کافي شمیر دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبید الله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي ش سو چې د قطر غونډه لغوه شوه دا غونډه د افغانانو په ګټه نه ده. محب الله هلمندیار لیکي موږ ډیر خوښینه یو چې د قطر غونډه ولې لغوه شوه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مشورتي لوی جرګې لپاره خوشاله یو او د حکومت څخه غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د دې علماو او نور ش شخص تر دې علماو او نور ش شخصیتونه راوغواړي. عبدالواحد مدقیق لیکي تر هر څه مخکې اوربن مهم دی تر څو د خبرو نتیجې ته تمه پیدا شي. عبیدالله لیکي د سولې د خبرو لپاره جرګه په کار ده. مشورتي لویه جرګه ښه انتخاب دی. د قطر غونډه بې ګټې وه. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډېدو خوشینی شوتل ده او ویلي دي چې لشکلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د شغلی قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کوي او شاید د تلفاتو شمېره ډېره سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب امنی قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنی قمندان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغل یوروش په خبره وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. ورسته لاغی چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه. د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. حکومت په ویلامی کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دند سپارل چې د ځنګړي سلاکار په توګه د مالی د وزارت سره نه وکړي. په خوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلنسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به د هیواد کې عمومي ټول پښتنه وکړي.
وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شئ چې د دې انتخاباتو له نتیجو په یو شمېر ولایتونو کې ښځې شکایت لري او د رایې ورکولو له بهیر هم ځینې شکایتونه شته. خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو، بیا هم د انتخاباتو په اړه یو راپور لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغو کمیسیون منشي نن په کابل که ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به پرته له کابله د پاتې ولایتونو نتیجې د اعلان لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو پایلې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د نویو غړیو 2 سلسله دی وړاندې اعلان شوی او که حکومت وغواړي کولای شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی، دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسی جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک
شنبه د کوچیانو حوزه پاتې ده چې خای د یک شنبه یا دو شنبه په ورځ وروسته شي. د پکتیا هم په خلاصي دودي خای د شنبه په ورځ راوستول شي. کندوز، بغلان او میدان وردک پاتې ولایتونه دي چې دراتونکو ونې تر پایا بالا کابل او زینو حوزو پرته وروسته شي.
نتایج اعلام شده، شاید بتره دولت افتتاح کنه.
تماوچی د افغانستان ولسمشر یوانی ممیاشت وړاندې یعنی د هوت په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسی جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نوروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. دغه هیواد د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی غړي ازل او ممنول خروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار له پیل نه یوه میاشت کېږي، نوي غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به یې ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیپلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا اته میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېل ستونزو سربیره یو شمیر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رای ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمیشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمیر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نوماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسي جرګې ته کاندید فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزی خو واقعا چې ډیر زیات شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې. خویندې د ډیرو ستونزو سره مخ وو چې هغو د جنسي ځورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویره وه.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 ښځې کاندیدې وې. سلګونه ښځینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو ښځو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له بېلابېلو ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې دوی د پخوانیو کمیشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوي کمیشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډار ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه، په دغه اړه مو رابلل سوي بس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانۍ کمیشنره شریفه زورمتۍ وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاحکاره او ښځینه فعاله ملالۍ شینوارې مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلې شریفې زورمتۍ وردګ، تاسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنرې پاتې سوي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کېږي، هغه وخت کې چې تاسې دغه وخت کمیشنران وایي، هغه وخت کې همداسې قضیې راتللې کمیسیون ته؟
دوره دی کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اوریدلې سي د خزو په وړاندې توترخوالی وسی بلکې د خپل کمیسیون له طرفه اما په عمومیاتو کې کراسو په عمومیاتو کې تبن د خزو په وړاندې دی ورای ورکون کې په صفات باندې دی وی کاندید په صفات باندې د زینو ډلو ټپلو له طرفه د زینو اشخاصو له طرفه تبن زورولسته خزو په وړاندې توترخوالیسته ځینې ګوتسندنی ورتهسته مثلا ټلیفونونه ورته کېدل په مغه وختو کې هم اما دموګه په دوره کې لکه زه د غو وخت دی وی کمشنری په توګه باید وایم سي هیڅ کله هم د ما نه یادیږي سي دی وی هغه یو خورس غوړی ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسی جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکه ستونزه نه رسیدلې اما کچېری په ټولنه کې دا وړاندې کېدل دی وی رای ورکون کې په صفت باندې او یا دی یو داسې کاندید په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بندو تتل په خار کې ګرځیدل د خپل ځان لپاره کمپاینې مبارزه مخته وړه په دې کې شک نسته حتما به د ستونزې سره د مخامخ شوی وي
مراله شنوارې په ممکن راتوې د راپورونو په اساس باندې ځینې خزو سره چې کاندیدان دي او هغه خزي چې رای ورکي تا تر خاله ورسره کیږي ځینې نو راپورونه عمر کړل شوی دي څومره جدید راتلونکي انتخاباته په وړاندې چې کله یو خزه غواړي کاندید سی او یو رای ورکړي
زما په نظر ننګونشته او خصوصا د خزو په وړاندې په ځانګړي توګه ننګونشته ده د مختلفې بڼې لري مثلا د زورونه د دوی د جنسیت نه که مقابل لوري مثلا پوشي چې د خزه چې زور دغه کی یعنی حساسه د خپل ابرو حیثیت او عزت په وړاندې نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي مثلا یو نارینه نو غواړي چې رایي مثلا تقسیم شي نو د دې د قوم نه کوم خزه ودرېږي بیا غوي د کارکاندي چې دغه خزو قوم تحریکي مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې خزه تنو چاره یې ورکړې ده یا مثلا مختلف تقاضاوی تریکیگی لبادا مرغه کله چې دوی رای سره مثلا تاسو دا د فهمولې ده چې زین خود دا شکایتونه لرل چې دوی تاته نامشرو تقاضا تر شوی ده دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته او کزه ته دی سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جن سره خیانت کوي
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخه دا کارونه کید
بالکل اصلا د خځې راتک سیاست د خپل یو لوی ننګونه د یو لوی چیلنج د خځو په وړاندې اول چې کما خځه غاغو چتای اغه ته خلک وایي چې دا به حیا ده د خی خځې تعریف په دې ټولنه کې د چوپ خلې تعریف دی چې باید خلې چپي سری ټیټي غاغو چتا نه کا هر څه وزغمي هغه خځې چې سیاست تر دانګي تبن چې وي غږ لري هغه غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانی بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې دا ډول خځې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې خځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاقي په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه او په پرتله خزي هم د اخلاقي پلوخي دي او هم د اداري فساد د پلوخي دي دا څه نه وایم چې بالکل په خزو کې دا ستونزه نشته اما که پرتله یې وګوري د نارینه او په خزو کې د کچه را ټیټه ده خو زیات توجه یا پاملرنه خزو خواته اوس پاتې شو د خزینه دغه نه یعنی د خزیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو چې کله سیاست ته ترادانګ او د ستا په مخ کې ودریږي لکه کله چې ټاکنو ته ترازی که رقیب دی او نارینه او هغه دا ګوته در باندې کړي چې دې ترې امر کوي د یو بد اخلاق خزه ده د یو بی حیا خزه ده او حتی که تاسو ګورئ یو خزه کې خپل عکس یو چرته سریخ کده لاندې یو کنځله ورته لیکل کی زینی زوانان یا هغه ډلې چې په مخالفت د ټیم د خځې سره ای دوی راپورته کیږي به درت دی وي خځې په حیا او په ناموس او عزت باندې
پدې راخنه سره دا خلک دي چې د پلان لمخه دا کار کوي تر سوپر یو اون د پام وړ کاندید
رای کمې سي او د بل زیات سي. دلته د کمشنرانو ستونزه ده، ځینې وخت کمشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغه سي عمل باندې لاس پوري
دي. ته خو زه راځم کنه، اوس دا ښځې خو د خپل عزت او ابرو حیثیت نوم په وړاندې اساس دي، اوس دغه سي د دغه موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي. اغه که کمشنری که مثلا ڈی ایف سی په یو منطقه کې که هر څوک چې په قدرت کې اوسېږي، اغه وی چې مثلا حتی کې دې شي چې دا یو چارواکی اوسي چې ایو خسته وی چې زبستاری درته خراب کړم کته ما سره داسې نامشروع اړي کې ونه لري. اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاق ویل کېږي که چرته د دیناري نه خبرې ومنلې، نو هغه ښځې ته بد اخلاق ویل کېږي. هغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي. پاتې شو په قوانینو کې، په قوانینو کې ځانګړنې د نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي، نشته. دا شی عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له ور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ. من لا اوسه پورې هغه ځای ته نه یو رسیدلی په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو. دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم، زه د رئیس جمهور مشاوره یم، ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا کومه که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده. باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کیږي که هغه ښځه، هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي، او که یو نارینه همی هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندي دی وي او ځینې ښځې چې رایه ورکړې وي داسې مرکې کړي او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پوړي چارواکو لخوا هغه کسان چې په کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، داسې بېلابېل تاوتریخوالي وي. نو دلته ستونزه په چیرته ده؟ یعنی کمشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه؟
بدبختانه باید ووایم په ډیر تاسف سره او د شرم خبره ده، کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمشنر له طرفه ولي یو تاوتریخوالی باید وسي. نه باید یو کمشنر بلکې د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې میرمنې سره، د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي. شریعت هم بند کړی دی منع ده. په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت، د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې یوې کورنۍ خپلې لور، خپلې میرمنې، خپلې خور ته اجازه ورکړې ده سي هغه ځان ونوموي ولسي جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته، او کله سي دا جرأت کوي د خپلې کورنۍ اجازه ترلاسه کوي، کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سي په ټولنه کې د موږ خور لور باید خدمت وکړي نورو خوندو ته، او کله بیا سي دا راسي د یو ناسالمه انسان د نامشروع غوښتنو قربانی کیږي. زه فکر کوم سی په دې کې یوازې د ماو د تا مسؤلیت نه ده، یوازې د کمشنر مسؤلیت نه ده، بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه استازیتوب کوي. کله که یو څوک ناسالمه تربیه ولري زه فکر کوم سی هغه بیا د هر څه سرحدونه ماتوي. اقتدا بې تفاوته ده سی زه د یوې میرمنې، د یوې خور نه، د یوې لور په صفت یو افغانه جنکی ما ته راځي یا یو میرمن راځي دې پروسې ته وړاندې کیږي، د هغې نه ولې نامشروع غوښتنه وکم یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم او یا هم د هغې په مقابل کې تاوتریخوالی وکم. بیا هم راځم دې ته چې دوی به د اسلامي ارزښتونو نه بې خبره پاتې سوي دي، او دوی د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ورباندې غالب سوی ده سي دوی هغه سرحدونه مات کړي دي، له خپل حد نه زیات تجاوز کړی ده.
تیر هم دغه غږ هم داسې چوپ پاتې سي، حکومت ورته هغه کومه دوسیې دي قضیې د رسیدګي ونه سي کړی. په راتلونکي کې به ښځې ځانونه کاندید کړي یا به ښځې رایه ورکړي، نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې دا قضیې څه ډول تعقیب کړي؟
زه خو فکر کړم چې تبن چې سیاست تب بیا کم خزرا دانګي ډیر زړاورې بچنی هغه بچ لګ لګ یو څه کورانه فشار ور باندې دی
چې د څوک راځي مرته پیغور بور کول کیږي چې دا خځه سره داسې برخورد کیږي چلند کی
د بدکار نو کچرته زمنګ پټولنه کې منګ د خزو د پاره اصلاح را مینځ نه کړو منګ به د خزو د پاره پرمختګ ونه لرو خصوصا زمنګ پټولنه کې چې وسنتی ټولنه ده د ټولنې اخلاقی بوج ټول د خځې په وګو بار ده خځه باید سیده روانه وسی ولو کناری نه زرواری کوګ هم رواني دا زمنګ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډیر قوي جوړ کړو
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې
دواړو کې موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونه کړو که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوست ده دلته یو قاضی یو څارنوال مثلا اقامه د داوا کې صرف په یو ماده باندې استناد وکه اغه داوا ډیره کمزوري راځي ولیکه څو کوډونه موجود وسی او هغه د کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونه په اساس باندې دغه سړی په دغه مر باندې جزا باندې محکومي بیا هغه ډیر قوی راځي
او تر ډیر زیات ستونزه دلته موجوده د ګوتنې ولکیږي وای چې کله د خزو سره په وړاندې تاریخوالي قضیه چې څارنوالي تزيد کوډونه چې تمخ یادونه کړی نشتون په واجب باندې اکاسته برات ورکول کیږي ستونزه بیا موجوده وای دلته د قضیه نه تعقیبږي ستونزه هم دلته په کوډو کې ده
خبره هم په کوډو کې ده هم په ثبوتونو کې ده کله کله دغه ډیر منډ تر ډې دا ډیر زیات زورونه مثلا کڅوک یو دغه یو قضیه را مختکیږي باید څارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زده دغه څارنوالي او قضا او قوانین وننګول شي وزارت عدلیه نه پښتنه وشي چې تاسو د قانون جوړون کې مرجی پتوګه د دغه سیستمونو د حل لپاره څه فکر کړی دی
شریف حضرت وردګ ممکن دغه لمړی پیښه نه کې د سروسته هم تکرار شي داسې پیښه ځکه ټولن له ډول خلک پیدا کیږي خپل خزو ته هغه څوک چې ځان کاندید یو هغه خځه چرې ورکي هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه کچیرې لوی څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي محکمې ته وسپارل سي زه فکر کوم چې څلوېښت سلنه به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي هم په دې پروسه باندې هم د افغانستان په حکومت باندې
خلک به باور پیدا کړي چې دا ستونزه رامنځته کړې و د عمل په جزا باندې ورسېدل
دا یو اړخ ده دوم دا په شرعي لحاظ باندې کچيري دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي همدا و چې وسیدي څارنوالۍ ته معرفي سو که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي ولس اعتماد پیدا کوي ولسی اعتماد پیدا کی او خوندې به په ډیر جرأت سره وتونیږي سی خپل ځان ونموي نور خوندې به په جرأت سره وتونیږي سی د ورای ورکوونکو په صفت باندې هغه خپل ونده واخلي او خپل ځان تثبیت کی خپل هویت تثبیت کی د ولس لپاره ورسی خپل د خوخي وړ نومانته رای ورکړي
د دې ستونزې د حل لپاره اته شخصي وړاندیزونه څه دي څه باید وسی
زما شخصي وړاندیز دا دی چې اغه نه هدونه چې د خزو د حقونو په لوي دي باید دوی دغه ګوچته کړي او وایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي یعنی یو څېړنه باید وشي چې کوم ننګونه شته چې د خزو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي
د خزو چارو وزارت
د دې مسول دي چې باید دا کار وکړي په څنګه کې مدني نه هدونه دي چې هغه باید دا کار وکړي ځین نور بیرانه چاری د کچرته د ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي نو خبردای چې د کمیسون سره شریک شي او کمیسون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده اوس خود نه کې مرغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسون په راس کې واقع دي
دلته یو پختنه بلم ده مسولیت خزو ته مور ګرځي خپل کاندید خزي ته ورای ورکون چې خزي
کوي وخزه ګوري کوي وخزه په خپل حق نه پويږي نو هغه د ځان نه کاندید دی زکه دا کله چې دار وځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي یوازې د خپل جنس نه بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي چې هغه کینه
راوځي
بالکل نو اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سمبال کاندي جرأت ځان کې پاغه به بشپړه توګه پیدا کړي وکړي شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسی. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دغه رقم ستونزو سره مخامخ کیږي کومه د حل لاره باید ځان د پاره ولټي.
یو وخت کې د چې ته ما سره دا اونه منې خو به هم پټول نه کې یو وخت موجود ده کله چې خپل خزه زمينه برابر نه کړي تاوتری خوالي د ناروا دي غوښتنو نر هیڅ وخت اقدام نه کړي دلته پړه چاته ورګرځي یعنی نیمه پړه خزه ته نه ورګرځي.
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کې سي داسې زمينه مسایدوي هغه به خدای مکه د ټولو نارینه وو د لپاره خدای مکه د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي هیڅ کله نه. زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کوم خدای مکه سي ټول سړي پام دی لره باندې روان دي خو زیاتره وختونه تاوتریخوالې د نارینه وو له طرفه صورت نسی دي د خزو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو څه دي هم حکومت هم کمیسون هم یو ښځه هم رای ورکوونکي ځکه دا ټول دخیل دي په همدغه موضوع کې د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیات دي. د ما اولینه غوښتنه خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي شرعي اسلامي حجاب مراد کی یو درون ټکرای په سر کې مثلا د هغه غلیز تیز آرایشنه خودداری وکي لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي لدینه باید ډډه وکي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي اولین شی دا سي خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډیره متوجه ووسي ترڅو د نورو نارینه وو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولی سو. له دې نه پر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه ښځینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي موږ یو اسلامي هیواد یو فضل د خدای او شرعي حجاب باید مراد کو. د دې نه بر علاوه افغاني دودو دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو د هر سنه ډیر مهم ده. خو کله که یو میرمن له کور راوځي د غیر کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي ز خپل لور گئیز باید په څه حالت کې ووینم که هغه په و قلمه باندې آرایش کړی وي د کور نه وځي د دې وی مور دنده د سی خپل لور ته وایي سي بچي کته یو محیط ته ځي د نارینه سره وګه په وګه باندې کار کوي خپل ځان باید د یو نر په صفت باندې آماده کې د تسبت په دې ډګر کې کار کوي او ته باید ډیره پاکه بیا لایشه دیو ظاهری خایسته افغانی دود او فرهنګ سره برابر د شریعي اصول سره برابر ته باید د میدان ته وځي کار وکړي. د کورنۍ دنده هم ده د مشرانو دنده هم ده او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري چې د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه را جلب کړي.
انتخابات خپلواک کمیسون قانون نوې سوی ده کمشنران نوې سول نن موږ تاسو له نوې قانون او نوې کمشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرز العمل قانون نه ده موجود تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسون ته څه د په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او د غستون زه حل شي.
باید ووایم چې کله دغه نوی کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وګمارل سو فشار د کار ورباندې زیات و د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډیره ستونزمنه خبره ده. خو که چیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل وچت ګامونه پورته کړي وای د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د موضوع شریکه کړي وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یو ماده دو ماده هر څومره سی ورته اړتیا پیدا کیدله په دو ماده باندې کار کړوي په ګډه هغه بنسټونه سي دي ټاکنو دي لپاره دي پرمختګ دي لپاره کار کوي هغه یو طرز عمل لیکلی وای پیشنهادونه کړی وای د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړی وای د حکومت سره شریک کړی وای ز فکر کوم سي دا ستونزه به حلسوی وای د دې په خاطر سي رسمي په قانون کې جای پیدا کړی وای
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خاني کمشنری شریفي زرمتی ورداګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولس مشر سلاکارې ملالې شنوارې دا چې په بحث کې مرسته غډون وکړ مننه کوم درنو اوریدونکو تربیه خې چارې
زمارایا زما حق
د
دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو